که ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې دي د پلخ خبرونه مو پیل سو. د خبرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمه تر سره کیږي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزي ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتن کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږمه تر سره کیږي. د دغې شورا د دارلن شاه مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې ویغونډې ته د خبره وکړه.
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت. ممکن تمدید شوه. اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به شتي وي او د جرګې استازي د هیواد له بیلابیلو اقشارو څخه بلل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې عالي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي. د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې د نامنیو پترس کې د دې شمیر 15 برابر ډېر سوی دی. شغلی عابد وایي د 1900 لمریز کال پترس کې د فاریا جوزجان سرپل بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوي دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209 شاهین قلوردویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامنو ولسوالیو کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد، وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د 10 طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نور د ټپي کېدو خبره هم کوي. په شمال زون کې د 209 شاین کلور دو ویاند تیر شپه نو وخت ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي، لومړی باید له افغانستانه ووزي. په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر برید وروسته تړل شوې ده. له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزې اخیستلو ته اقدام وکړي، باید په اسلام آباد یا نیو ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته راجا وکړي. د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنیو غړي په جرمني کې میشتي کولای سي لاغو سره یو ځای سي. د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر 0 پورې ویزه افغانانو ته ورکول کیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزه غوښتونکي باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړ چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتله چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته وسو چې واشنگتن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M29 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقص کړی دی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د روسیې ولسمشر نن ویل روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения.
Да и Россия говорит, Америка متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیزه دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅ څوک نه غواشي. په امنیتی برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دي. موږ له هغوی سره د مقابلې لیواله نه یو. په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورنه کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره مغرضوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیې خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه ورځ ویلي چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د تېرې اونۍ غونډه چې تمرکز یې پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسېده. دا غونډه د امریکا لخوا بلل سوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکښې وسوې. د ورسا په غونډه کې د هغو عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې له هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استازي هم د غونډې ته نه و ورغلي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راپلل کیږي.
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغه د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به همدار ځواري چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي دا چې څه ډول تغیرات خلک غواړي. پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګه پر جوړېدو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغو شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاری باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مو هم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی او د هغه څخه د هغو خبرو په اړه چې پرون د افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړي وې پښتنې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچېرې هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو پر خبرو باندې ناوړه اغیز وشي. تاکه سوي د چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لویه جرګه رابولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقونو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکارو راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت پیګستمه ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پایته ورسیږي. خای دا نیټه تمدید شي په دې جرګې کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخره به یو واحد دریز وړاندې شي.
دای وای د دغه جرګې په طرز عمل کې به خزو ته 13 ونډه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغې جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لوی جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي. یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس دي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي. نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر مالمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان د ټول ملت څخه چې په نویو ځوانانو کې شاهان دي، استادانو یا د پخوانیو ټوپکمارانو زامن یا خپلوان نوي، د دغه نویو ځوانانو څخه که یو څه لپاره د مشورتي غونډې ته معرفي شي او افغانستان لپاره دا خدمت وکړي.
ما خو دغه نظر دی چې دغه مشورتي لویې جرګې ته خلک باید د خلکو د وهلو له منځه وټاکل شي. خلک په دې راټول شي، هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامنه دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر خو داسې زه وایم د ښځو په استازیتوب ته 10% برخه ورکړی دی. 10% ټولو ښځو ته جوړ کړي، دا ښځې به د مجاهدینو د ډلو کتل لورانې دلته راځي. نه راځي د خوار اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغو استازیتوب وکړي. که اوس هم حکومت کې د که بیا په حکومت وکې راشي، دا د کلیوالو مېرمنو، دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی.
باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران، ولې ځکه چې مارچچل لې رسۍ هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې په هغه دولس کسیز پلاوي کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره یې غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوي چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن له ازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوي کې تغییر راولي. نور جزئیات اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشري ماڼۍ وایي د سولې په اعلان شوي حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلی دی چې د سولی مذاکره کوونکې ټیم دولس نفره ده. ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. ښاغلي خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې دولس نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعات او فرهنګ وزیر حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت معین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت معینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقافو معین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي وه هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوي پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی دولس نفرې د راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون دپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپلو ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د یو اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی د هغې نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي که اړتیا شوه د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت یو دولس کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له دولسو کسانو په هغه کې یوازې درې ښځې دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندیښنې خپریږي او د دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ږغ کیږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د رپورټونو په حواله د افغانستان د حکومت له دولس کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري شلمه نیټه ده. نن د افغانستان د یو پخواني پاچا حبیب الله خان د قتل سلم کال پوره شو. پاچا حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پاچا سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی و. په 1909 میلادي کال کې د فبروري په شلمه نیټه د لغمان په کلګوش سیمه کې ووژل سو. تاریخی روایتونه وایي چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د دې پاچاهي د دورې مهم کارونه چې تر اوسه یې لامو شته سیګورو، هغه د حبیبیه د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسو د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پاچا حبیب الله خان په باره کې تاسو نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي، موږ به په خبرونه کې ورسته درته خبره کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورهزار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون د رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو ور بیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر څلوېښت زیات هندي ملیشا پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نیو ډیلی او اسلام آباد کړکیچ زیات سوی دی. اوس د امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژن کبرید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره له نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستانه غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلي وو که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلواما کې د هند امنیتي ځواکونو څلوېښت غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل ظاهرا د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت ته په کتو په پلواما کې د فبروري پر څوارلسمه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. د په داسال کې د چې د سعودي عربستان والی عهد د سیشن بنا وخت نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړې اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری مانی کې د والی عهد د هر کلی لپاره رسمي مراسم ترتیب شوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستانی چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
په رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو دریو کلونو کې 44 تنه چې لویه برخه یې مسلمانانو په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل سوي دي. د هند وګړو په سلو کې اتیا تنه هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینو مواردو کې عبادت کېږي. د دې امله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدر اعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حملې کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2018 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دی د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو زموږ شغاورینن زموږ پرونی یعنی د خبرونو چې تاسو ته سوري د مازیګر تر 15 بجو پورې ده او سم تاسو ته پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خاک افغان وسوالي څخه لیکلي دي په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنه ونسي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګا شارت څخه لیکلي امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و، داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند لکلیت میوند ولسوالیت خلی کلی دیمش په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي محمد قاسم ځواک د هلمند خامیر حبیب الله خان یو ښه شخصیت او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی وو. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو به طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو پاړه د ازادي رادیو اونیس پروګرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبريږي. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د رادیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلومات چریکړې. د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. په 2 بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسره فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوت یا کپ میاشتې پر شپږشتمه ترسره کیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړې چې د دې مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلع پروسې مسؤلان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوخت دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209 شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپل کورنۍ ولغړو سره یو ځای شي. د خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده، خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ ولغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزه واخلي باید اسلام آباد او یا نوې ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیا به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا په 16 کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
اوس په ورسره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ چې د هندوستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته له تیرو څو اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزې، 5 اوریزې او یو ټیسټ سیالۍ شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړه ماته ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړي چې ډیری هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالۍ د څلورو غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې دغه ورځنۍ سیالۍ د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګوري کې امین حیدري، حسین محمدي د ځوانانو، نسیم محمدي د تنکۍ ځوانانو او منصور نبیزاده د ماشومانو په کټګوري کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې 80 لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د ازادي رادیو ته غوښیست ورسته د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې یو رپورت. د تهران ښار یو شمېر اوسیدونکو 2 ښځې د مصبي پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول شوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسي د ښځو پر ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15 یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې 2 ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته
پورته کړي او توقف ځای ته د سوال جواب لپاره بوزي، خو د پولیسو د کار شاوخوا ولاړ خلک په غوسه کړل او یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ور نه کړه چې دا ښځې بوزي. د مریم ابدي په نوم یوې ځوانې ایرانۍ پر ټویټر لیکلي چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کولو د دغه حکم مخې ته ودرېږي. په ایران کې څلوېښت کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی، په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د اصل بانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په تېرو څلوېښتو کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوریت د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هومره بد نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته ښایي چې د پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه